تشکر چشم برای پیام های صوتی و کتبیتون. در آینده نیز هستیم. رسیدیم به پایان برنامه. من ستار فروخ تا جمعه آینده همه ایتون را به الله پاک و به همتا میسپارم. برنامه های رادیو آزادی همه روزه تا هفته از هفته صبح تا هفته شام ادامه داره. حالا هم همکارم اجمل اند با شماست با خبرها و گزارش های تازه. همسا خوش آمدین.
دیر زیات مننه ستار فروخ تا او د تا ملمنو ته د سلام پوړند کوله. همدارنګه درنو اوریدونکو ته د سلام پوړند کوله. سره د یو ساته خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سربیره زموږ دوه ونیس پروګرامونه لرو چې یو پښتون په یو ویشتمه کې او همدارنګه دویم پروګرام مو د دې اونۍ ځوان فکر پروګرام دی. خو پیل خبرونه کوو. افغان حکومت له باګرام زندان څخه د څه باندې 2000 بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د یو بل خبر له مخې ولسمشر حامد کرزي پرون د برتانیا د دفاع د وزیر فلیپ هامون سره د افغانستان حکومت ته د برتانوي ځواکونو له زندانونو د افغان بندیانو د سپارلو په اړه خبرې کړې. او په ایران کې د ولسمشر انتخاباتو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. بشپړ خبرونه باورې. افغان حکومت له باګرام زندان نه د څه باندې 2000 افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې د باګرام زندان قومندان جنرال غلام فاروق بارکزي پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د عدلي او قضایي مجلس په غونډه کې وویل چې د روان کال لوري میاشتې رئیس له باګرام زندان څخه 2155 افغانان چې جرم یې نه دی ثابت شوی د قانوني پړاوونو له تېرولو وروسته د هیواد د محاکمو د حکم پر اساس خوشی شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې عدلي او قضایي مجلس د امریکا د پوځ لخوا د باګرام زندان د افغان بندیانو د دوسیو د سپارلو پر چټکتیا ټینګار وکړ او له امریکایي چارواکو یې وغوښتل چې د افغان بندیانو دوسیې د څېړنې لپاره زر تر زره او په ډېر شمېر هغه موظفې ډلې ته وسپاري چې په خبر پاڼه کې د مرور بورډ یاد شوی دی. د باګرام زندان مسؤلیت څه کال د وري د میاشتې په 15 نیټه په بشپړ ډول د امریکا له پوځ څخه افغان حکومت ته وسپارل شو. په عین حال کې عدلي او قضایي مجلس وایي د هیواد پر محاکمو د حملو هدف د نړیوالو ځواکونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خوشی کېدو په وړاندې خنډ جوړول دي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي عدلي او قضایي مجلس په خپله پرونۍ غونډه کې په کابل کې پر سترې محکمې د سې شنبې ورځې او د فراه ولایت د سناف پر محکمې د وري د 14 حملې هغه هڅې وبللې چې هدف یې د نړیوالو ځواکونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خوشی کېدو مخنیوی دی. په غونډه کې یادونه وشوه چې پر سرې محکمې حمله د ملي امنیت شورا لخوا د غبرګولي په 14 د ناټو عمومي قمندان ته د هغه مکتوب لاستولو وروسته وشوه چې د څېړنې موصف بورډ ته د باګرام زندان د ټولو افغان بندیانو د دوسیو د سپارلو غوښتنه پکې شوې وه. ولسمشر حامد کرزي پرون د برتانیا د دفاع د وزیر فلیپ هامون سره د افغانستان حکومت ته د برتانوي ځواکونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د سپارلو او د برتانیا د پوځ د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه خبرې کړې. دا ولسمشر د وایندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې چې په کابل کې د برتانیا سفیر او برتانوي ځواکونو عمومي قمندان هم حاضر وو. ولسمشر کرزي د افغان بندیانو د خلاصون او په اړه د حکومت پر مخکینی د رسټینګار وکړه. وی ویل چې د برتانوي ځواکونو په زندانونو کې د افغان بندیانو پاتې کېدل د افغانانو لپاره یوه مهمه او اساسه موضوع ده او ځکه خدا بندیان باید زر تر زره افغان لوري ته وسپارل شي. د برتانیا دفاع وزیر ویل هیواد د برتانوي ځواکونو له زندانونو د افغان بندیانو د خلاصون په اړه د افغان حکومت دریسته درناوی لري او هڅه کوي دا بندیان د ځینو حقوقي ستونزو له لړ ریکولو وروسته ډیر زر افغان لوري ته وسپاري. ولسمشر حامد کرزي همدار اصله خاغلی هامون څخه د برتانیا د پوځ د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه وضاحت وغوښته او پوښتنه یې ترې وکړه چې دا الوتکې د کومې موافقې له مخې او څنګه د افغانانو په قلمرو کې عملیات کوي. د برتانیا دفاع وزیر ویل چې په افغانستان کې د برتانیا پوځ د بی پیلوټ الوتکو عملیات یوازې استخباراتي اړخ لري نه جګړه ییز، چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ترسره کیږي او د دې عملیاتو مهم معلومات له افغان ځواکونو سره شریکیږي. په داسې حال کې چې په کابل پوهنتون کې له وروستیو اعتراضونو وروسته درسي نظام بیرته نه دی ټینګ شوی، ولسمشر حامد کرزي له سیاسي ګوندونو غوښتي چې پوهنتون دې د خپلو سیاسي اهدافو په ډګر نه بدلوي. ښاغلي کرزي په خپله اونیزه راډیوي وینا کې وویل:
از تمام سیاسون و گروه های سیاسی کشور می خواهم که غرض پیش برد اهدافشان، اهداف سیاسیشان، از مؤسسات تعلیمی استفاده نکنند.
ولسمشر حمید کرزی خپل یو پخوانی وینا یو ځل بیا تکرار کړ چې ویلي ول تعلیمي او تحصیلي مرکزونو څخه باید یوازې د زده کړو لپاره کار واخیستل شي. د محصلینو او استادانو وغوښتل چې د خپلو صنفي حقونو د غوښتنې لپاره د داسې اعتراضونه نه کوي چې نتیجه یې د زده کړو اخلال وي. ایرانیانو نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ د ولسمې دورې په انتخاباتو کې د رایو ورکول پیل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 50 میلیونه کسان به په دې انتخاباتو کې د رایو ورکولو په شرایطو برابر دي. د رایو ورکولو مرکزونه د سهار د 2 بجو نه پرانیستل شوي دي او تمه ده چې د ماښام تر 6 بجو پورې به رسمن پرانیستي وي. خو اټکل کېږي چې د انتخاباتو د مرکزونو کار به د پخوانیو دورو په څیر د څو نورو ساعتونو لپاره هم تمدید شي. د ایران د نگهبان شورا د ولسمشرۍ کاندیدانو ته لوسه خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو د نتایجو له قانوني اعلان مخکې هیڅوک هم حق نه لري چې ځان برل اعلان کړي. دا اعلان ظاهرا په انتخاباتو کې د یو کاندید حسن روحاني د هغه وینا په وړاندې غبرګونو چې ویلي وو د شنبې په ورځ به ټول د ده بریالیتوب د جشن لمانځنه کوي. په دې انتخاباتو کې شپږ تنه کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي: سعید جلیلی، محسن رضایی، حسن روحاني، محمد غرزی، محمد باقر قالیباف او علی اکبر ولایتی، چې خلک به د ایران ووم ولسمشر د خپلو مستقیمو رایو په وسیله وټاکي. که په نننیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید هم په سلو کې 50 جمع یو رایو په ترلاسه کولو ونه توانیږي، انتخابات به دوهمې دورې ته وسنډیږي. په ترکیه کې زرګونو فعالانو پرون د صدر اعظم رجب طیب اردوغان له خبرداري سره سره د استانبول مرکزی چوک څخه ونه وتل او ویل کېږي چې تیره شپه په ګیزینومې پارک کې چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د اعتراضونو مرکز و، دوی کمپونه وهلي وو او شپه یې هلته تیره کړه. اردوغان پرون د خپل روسي خبرداري په توګه مظاهره چیانو ته په خطاب کې وویل چې له دې پارک نه دې ووسي. اردوغان وایي هیڅوک نشي کولی چې دا پارک ونیسي. موږ تر اوسه پورې له زغم څخه کار اخیستی، خو دا زغم نور ختمیږي. دا زما وروسته خبرداری ده. د ترکیې صدر اعظم زیاته کړه چې پولیس به له دې وروسته د ګیزي پارک کې د اعتراض کوونکو کمپونه ونسخمي. د سنی مسلمانانو څو مخکښو دیني عالمانو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د هغه د متحدانو پر ضد د جهاد غوښتنه کړې. سنی دیني عالمانو پرون په قاهره کې له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې د ایران د رژیم، د لبنان د حزب الله او په سوریه کې د دوی د فرقوي متحدانو ښکاره تېری د اسلام او مسلمانانو پر ضد د جګړې له اعلان سره انډول دی. سنی عالمانو وویل چې په سوریه کې له خپلو وروڼو سره د پیسو او وسلو په وسیله جهاد کوي. په دې مخکښو سنی عالمانو کې د سعودي عربستان جګپوړی دیني عالم عبدالعزیز الشیخ، په قطر کې میشت نامتو مصری واعظ یوسف القرضاوی او د مصر د الازهر پوهنتون مخکښ عالم حسن الشفاعی شامل دي. د راپورونو له مخې د لبنان شیعه ډله حزب الله چې ایران ملاتړ کوي، د اسد له ځواکونو سره چې د شیعه مسلمانانو له علاوي فرقې څخه دي، د سوریې په جګړو کې ګډون لري. په عین حال کې سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا استخباراتي اداره دې نتیجې ته رسېدلې چې د سوریې حکومت له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د سارین په ګډون کیمیاوي وسلې کارولې. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت مرستیال سلاحکار بن روډوس پرون وویل استخباراتي ادارې اټکل کوي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له وجې له 300 تر 150 پورې کسان وژل شوي دي. روز زیاته کړه چې د امریکایي استخباراتي ادارو څېړنه ښیي چې اسد رژیم تیر کال په جریان کې څو ځلې د مخالفینو پر ضد د سارین د ګډون کیمیاوي وسلو څخه کار اخیسته. دوستانو، خبرونه ملاساتې رادیو نو واوریدل وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د دولت عدلي او قضایي مجلس پرون ویل چې د هیواد پر محاکمو د حملو هدف د نړیوالو ځواکونو له زندانونو د افغان بندیانو د خوشي کېدو په وړاندې خنډ جوړول دي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په جګړې کې د ملکي تلفاتو د تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې دواړو مسلو په ریپورټونو سربیره به مولدي خبر کو چې د افغانستان په نږدې ګاونډي اسلامي هیواد پاکستان په لویو ښارونو کې له ډېرو پخوا زمانو راهیسې ډېرې ښځې د ژوند په هر ډګر کې له نارینهو سره اوږه پر اوږه کار او تعلیم کوي، خو په افغانستان کې تر ډېره دا حق له ښځو اخیستل شوی دی. نور ریپورټونه هم لرو. د خپرونې ډېره برخه پښتون په 21مه کې او ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان دولت عدلی او قضایی مجلس پرونو ویل چې د هیواد پر محاکمو د حملو هدف د نړیوالو ځواکونو له زندانونو د افغان بندیانو د خوشي کېدو په وړاندې خنډ جوړول دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر وایي عدلی او قضایی مجلس په کابل کې د سترې محکمې او په فراه کې د استناف د محکمې پر ودانیو حملې د هغه توطیو یوه برخه وبلله چې د افغانستان حکومت ته د باګرام زندان د بشپړو مسؤلیتونو له سپارلو وروسته پیل شوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د جمهوری ریاست لخواخ پور شوی بیان وایي چې د افغانستان د دولت عدلی او قضایی مجلس پرون په خپل غونډه کې د هیواد پر محاکمو د وروستیو حملو د عواملو په اړه بحث وکړ. د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د مجلس غونډې پر سترې محکمې د سې شنبې ورځې او د فراه ولایت د استیناف پر محکمې د وري د میاشتې د 14مې حملې هغه هڅې وبللې چې هدف یې د نړیوالو ځواکونو له زندانونو د افغان بندیانو د خوشي کېدو په وړاندې خنډ جوړول دي. په غونډه کې یادونه وشوه چې د فراه ولایت تروریستي برید یوازې څو ورځې وروسته له هغه وشو چې د باګرام زندان ټول مسؤلیتونه د وري د میاشتې په 15مه نیټه له ډیرو لانجو وروسته له بهرنیانو څخه افغان حکومت ته انتقال شول. خو د سترې محکمې د حملې په اړه د دولت عدلی او قضایي مجلس وایي دا حمله د ملي امنیت شورا لخوا د غبرګولي په 14مه د ناټو عمومي قومندان ته د یو مکتوب له استولو وروسته وشوه. د خبر پانی لمخه په دې مکتوب کې له جنرال جوزف ډنفورد څخه غوښتنه شوې و چې د باګرام زندان د ټولو افغان بندیانو دوسیه دي د سیړنې موظف بورګ ته وسپاري. که څه هم د عدلی او قضایي مجلس په غونډه کې وویل شول چې وسلوال طالبان خپلو بهرنیو بادارانو ته د خدمت لپاره غواړي چې بېګنا افغان بندیان د طالبانو په نوم په زندانونو کې پاتې وي څو د بهرنیو تر ادارې لاندې زندانونو موجودیت د توجیه وړ وي. خو د سیاسي چارو د کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد ودیر ساپی په نظر دا او هغه منطقي ارتباط نه سره لري.
هغه امنیت مجلس د عدلی او قضایی صادره کړې ده، د هغو اظهاراتو لړۍ ده چې پخوا هم ولسمشر په طور مثال د امریکایانو اقدامات طالبانو په نفع ګڼلي دي. نو کېدلی شي چې داسې یو منظور و، اما په جرات سره یې په وضاحت ذکر کړي نه دي. په پرده د ابام کې یو بې ارتباطه او غیر منطقي دلیل وړاندې کړی چې څوک په دې دوی سره موافقه نشي لرلی.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر همدارز له باګرام زندان څخه د یو شمیر بیګونا بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د جمهوری ریاست خبر پانه زیاتوي د باګرام زندان قومندان جنرال غلام فاروق بارگزی عدلی او قضایی مجلس ته وویل چې د روان کال لوري میاشتې رئیس له باګرام زندان څخه 2155 تنه افغانان د قانوني پړاونو لتیرولو وروسته د جرم د نه ثبوت په خاطر د هیواد د محاکمو د حکم پر اساس خوشي شوې دي. خبر پانه زیاتوی چې عدلی او قضایی مجلس د امریکا د پوز لخوا د باګرام زندان د افغان بندیانو د دوسیو د سپارلو پر چټکتیا ټینګار وکړ او له امریکایي چارواکو څخه یو غوښتل چې د افغان بندیانو دوسیه د څېړنې لپاره ژر تر ژره او په ډیر شمیر هغه موظف ډلې ته وسپاري چې په خبر پانه کې د مرور د بورډ په نوم یاده شوې ده.
مرجان ورځ دې په ګلاب ګلاب ګلون المانزم، هم یې په اوخ کو محبت او په اهون المانزم. زدي قربان شم ای د مینې نعمتونو موري، د تا د پښو د قدم خاورې په سلون المانزم.
جوان بسا کسا خوشال شما
قدرمنو دوستانو، نن د مور د ورځ په ویار د غرمې له 12 بجو نه د ماسپښین تر 2 بجو ازادي رادیو ځانګړي خبرونه تاسو وړاندې کوي. موږ ته په مستقیمه توګه ټلیفون وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0200 299 202.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په جګړه کې د ملکی تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لخوا د جګړې لخکیلو خوا وغوښتل شوې چې په خپلو فعالیتونو کې د ماشومانو او ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د مرزیه احمد زئی په ریپورت کې اورو.
که زه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په جګړه کې د ماشومان او د تلفاتو پاړه د یونیسف اداري راپور نه رات او نه هم تاییدوي، خو وایي چې وسام په هیواد کې ګڼ شمېر ماشومان د جګړو پر مهال له منځه ځي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري وایي د افغانستان په جګړې کې د ماشومانو مرګ ژوبله یوه د اندېښنې وړ مسله ده. ښاغلي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی رامنځته شي.
په دې اړه ژوره اندېښنه موجوده ده، ځکه چې کله د ماشومانو د تلفاتو او قربانیانو شمېره لوړه سي، دا یوه طبیعي خبره ده چې اندېښنې رامنځته کوي او جدي ستونزه ده. همداراز د ماشومانو د تلفاتو لوړېدل جګړې پورې اړوند ده، چې په تاسف سره د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره کولای سي چې د رسنیو، جوماتونو او د حج او اوقاف وزارت لخوا خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق وایي چې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په جګړو او بریتونو کې د افغان ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. یونیسف وایي د روان میلادي کال د پیل په څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې په سلو کې 20 زیاتوالی راغلی. ملګري ملتونه وایي په 2012 کال کې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په جګړو کې د ماشومانو د تلفاتو شمېره 1304 تنه وه، خو د سه کال د لومړنیو څو میاشتو تلفات ښیي چې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مسؤول نجیب الله ببرکسی وایي چې دوی یاد رپورټ نه ردوي او د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو غواړي چې په جګړه کې د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وکړي.
باید ووایم چې د یونیسف دغه ارقام چې راکړي دي دا د دوی خپلې موندنې دي، د دوی خپل نظر دی چې موږ په دې اړه زه نه غواړم چې څه ویل ولر. افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو نیم کال کې هغه راپورونه او موندنې ګزارشونه داسې ښیي چې په ټول کال کې 308 کسان چې د 18 کالو راټیټ ماشومان داسې د ښکېلو خواوو لخوا په منازعاتو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او 864 کسان دا زخمیان دي یا زخمي شوي دي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د بچی صندوق چارواکي وایي ډیرو ماشومانو ته مرګ ژوبله د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ځان وژونکو بریدونو، د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو او د ناټو په بمبارۍ کې اوښتې ده. د راپورونو له مخې په کابل ښار کې د سه شنبې د ورځې په وروستۍ انتحاري حمله کې هم یو شمېر ماشومان مړه او ژوبل شوي دي. مرزي احمد سي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په نږدې ګاونډي پاکستان کې چې یو اسلامي هیواد دی، په لویو ښارونو کې لړۍ یورو پخوا زمانو راهیسې ډېرې ښځې د ژوند په هر ډګر کې له نارینهوو سره اوږه پر اوږه کار او تعلیم کوي. په دې هیواد کې پرته له قبایلي سیمو په پوهنتونونو کې د ښځینه استادانو، ساختماني چارواکي، د ښځینه مهندسانو، په فابریکو کې د ښځینه انجینرانو، په پوځ او د پولیسو په لیکو کې د ښځینه مامورینو استخدامول نوې خبره نه ده. په دې وروستیو کې د پاکستان په پوځ کې پوځي پیلوټان هم استخدام شوي. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی یو رپورټ لیکلی چې مهم ټکي فراهم هیواد وړاندې کوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت شپږویشت کلن انجلۍ عائشه فاروق د هغو نولسو نجونو له جملې څخه ده چې په تېره لسیزه کې د پاکستان په هوایي ځواک کې د جنګي پیلوټانو په توګه روزل شوي دي. نورو پنځو نجونو هم د جنګي الوتکو د پیلوټي زده کړې کړې دي، خو هغوی لا تر اوسه په جګړه کې د پیلوټي د وړتیا لپاره وروستي امتحان ته انتظار کوي. عائشه فاروق چې د هلمټ یا حفاظتي خولۍ لاندې زیتون رنګه دسمال راوتلی دی وایي داسې فکر نه کوي چې د خپلو نارینه او همکارانو څخه توپیر ولري. موږ نجونې هم هغه فعالیتونه کوو چې نارینه پیلوټان یې کوي، موږ هم دقیقه بمباري کوو. عائشه د پاکستان د شمال په موشاف پوځي اډه کې چې جنګي الوتکې او وسلې پرتې دي او د تودوش درجه 50 سانتي ګراد ده، له نارینه همکارانو سره یو ځای کار کوي. په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې چې د ښځو په وړاندې تصور او چلند تغیر کړی دی، زیات شمېر ښځې د دې هیواد دفاعي پوځونو په لیکو کې شاملې سوي دي. عائشه فاروق په سیمه کې د طالب وسلوالو فعالیتونو او مخ پر زیاتېدونکو فرقوي تاوتریخوالي ته په اشاره وایي د پاکستان جغرافیایي موقعیت او تروریزم ته په پام دا ډېره مهمه ده چې موږ پر خپلو پښو ودرېږو. په افغانستان کې خرابېدونکي امنیتي حالات او د 2014 میلادي کال په پای کې لدی هیواد څخه د ډیرو بهرنیو ځواکونو وتل دراس لا رقیب هیواد هندوستان سره پیچلی اړیکې د پاکستان پر ستونزو اضافه کړې دي. کله چې عائشه فاروق وکاله وړاندې خپلې کونډې مور ته چې بیخي بې تعلیمه ده وویل غواړي هوایي ځواک ته داخله سي او د خشانو نارینه همکارانو سره یو ځای کار وکړي، نو له بحثونو او مخالفت سره مخامخ سوه. عائشه وایي په پاکستاني ټولنه کې ډېر نجونې د دې تصور نسي کولی چې یوه نجلۍ دې الوتکه والوزوي. د ریټرز خبري اژانس په وینا په قبایلي سیمو کې د پیړیو زوړ قانون حاکم دی. هلته د انسانانو د بدن د غړي غوڅول د ښځو وژل انصاف دی، خو اوس پاکستاني ښځې د خپلو حقونو په اړه ورځ تر بلې پوهیږي. نو له همدې کبله په هوایي ځواک کې شاملېدل د دوی پیاوړتیا او پرمختیا ده.
دوستانو په همدې رپورټ سره راځو خپلو ونیزو رپورټونو ته. لومړی که د سولې په اړه یو رپورټ دی، هغه دا ده چې که څه هم افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د سولې د پروسې د بریا هڅې کړي، خو انتقادونه دا دي چې دې هلو ځلو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. سیاسي ګوندونه وایي د سولې پروسه به تر هغې بریالی نه شي چې ملي بڼه غوره نه کړي او فعالیتونه یې ټولو ته معلوم نه وي. په دې اړه د نسیم شفق چمتو کړی ځانګړی رپورټ اورو، ورپسې پښتون په یو ویشتمه کې او په هغې پسې ځوان فکر پروګرام مه هېروئ.
یو شمیر سیاسي ګوندونه او سیډونکي د سولې رواني هڅې ملي پروسه نه بلکې یو پروژه بولي او ټینګار کوي چې تر څو دا پروژه په ملي پروسه بدله نشي نتیجه به ورنه کړي. دوی وایي د سولې عالي شورا له نږدې درېو کلونو راهیسې فعاله شوې، خو لاسته راوړنې یې په هیڅ حساب دي او د دوی په خبره ورځ تر بلې خلک پرې بې باوره کیږي. د حق او عدالت ګوند غړي او ویان حمیدالله فاروقي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په پروسه کې له لازمو ملي او نړیوالو ظرفیتونو څخه ګټه نه ده اخیستل شوې او همدا علت دی چې د ده په خبره نتیجه نه ده ورکړي.
هغه تلاشونه چې تر دا اوسه پورې د افغانستان د حکومت لخوا د شورای عالي سولې د ایجاد نه وروسته شوی، متاسفانه کافي هڅې نه دي، کومه خاصه لاسته راوړنه نه دي لیدلې. دا چې یو ملي بحث دی، باید ډېره شفافه وي او بربنده وي. دا د یوې پروژې له حالته باید وویستل شي. د یوې پروژې په حیث دا باید له ټولو هغه بالقوه ظرفیتونه چې څه د افغانستان په ملي توانایي کې موجوده او څه هم د افغانستان په بینالمللي روابطو کې، له ټولو نه باید په یو استقامت کې استفاده وشي.
د سولې عالی شورا په 2010 میلادي کال کې جوړه شوه او خلکو ته داسې هیلې پیدا کړې چې ښایي د دې شورا له لارې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه هڅې پیل شوې او د دې شورا غړو د پاکستان او سعودي عربستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه وکړل. خو د دې شورا له نږدې درې کلن فعالیت نه وروسته خلک هم وایي چې د سولې په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی او دوی ناهیلي شوي دي. څو تنو په دې اړه ازادي راډیو ته خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
زمانم سید جمال دین دی کی دوی په فلن سر کې نستی فل سر من سر کې ني التا بس سره معلومه چې ايتان په سرنګ دی ايتان سرنګ ده قطر ته زیول زی غوډ خپل ما بن سر کې ني د صلح بار کې کنه دوی وجه صلح ما سره راځي قران سو اي حديث سي کنه اس گورن نه فوتون ټو د دشمنان ګرځېدل دي کنه
صلح هو دا چې اغوي خپل پرمشتونه لري چې دا شرطونه وکړي دې خونه دا شرطونه دي معلومه ده چې سره موافق کیږي نه دوی باغ دانکي جذبره ولي توګه تسيګه رسول کیږي کازاره دا که وزبګ دا که وزار ټول ورونه دي باید افغانستان جوړ کی.
د سولې د عالی شورا په خوانی مشر استاد ربانی د 2011 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په خپل کور کې په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. افغان چارواکو هغه مهال وویل چې دا کس د پاکستان له کوټې څخه د سولې د قاصد په نوم راغلی و. د استاد ربانی له وژل کېدو نه وروسته د دې شورا د رئیس د ټاکل کېدو پر سر ډیر بحثونه وشول او وروسته د هغه زوی صلاح الدین ربانی د ولسمشر کرزی لخوا د دې شورا د رئیس په توګه وټاکل شو. سره له دې چې وسلوالو طالبانو په څو ځلو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي، خو ولسمشر کرزی هغوی ته دورونو خطاب کړی او ترې غوښتي دي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. بل لور ته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي چې د سولې په موضوع کې یوازې غوښتنې نتیجه نه ورکوي، بلکې د ده په خبره باید له پیاوړي دریځ څخه له وسلوالو مخالفانو سره خبرې وشي.
منګا غدایګر نه یو سول په سوال نه غواړو خپل قوت مو خای دشمن ته د یو قوت په شکل باندې سول هغه وړاندې کی دا د مونږ طرفدار یو چې هر ځای کې چې دشمن سول ته نامه ده کیږي تو هغه د خپل جنگي تاکتیک نه کار واخلې او د دوی په خونسا کولو کې او په ختمولو کې اجراتو کې البته د سول هغه د یو شریغه د مونږ د هغه حمایت کوو خو سول په سوال نه کیږي
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې چې یوې بلې مسالې ته د انتقاد ګوته نیول کیږي هغه په ځینو مواردو کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیره د امریکا ترمنځ نه هماهنګي ده که څه هم ولسمشر کرزي په وار وار ویلي چې د سولې هر ډول خبرې باید د سولې د عالي شورا لخوا د افغانستان په مالکیت پر مخ یوړل شي خو ځینې وخت داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازو سره پټې خبرې کړي افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان همکاري ډیره اړینه ده خو تل اسلام آباد ملامت کړی چې نه یوازې په دې برخه کې صادقانه همکاري نه کوي بلکې د خندونو د رامنځته کولو په هڅه کې دی پاکستان تل دا تورونه رد کړي او وایي چې حتی د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا په غوښتنه یې تیر کال یو شمېر طالب مشران هم له بند نه آزاد کړل د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد وایي چې په افغانستان کې د سولې پیل شوې پروسه ملي بڼه لري او حتی د سولې د عالی شورا په جوړښت کې هم حزبي او ملي مسایل په پام کې نیول شوي مولوي شاهد وویل چې د شورا په تیرو کلونو کې په ملي سیمه ییزه او نړیواله سطحه د پام وړ هڅې کړي او خپلو دې هلو ځلو ته به د سولې پروسې د بریا لپاره همداسې دوام ورکوي
په ملي سطح باندې په منطقوي سطح او په بین المللي سطح باندې د سولې دپاره هلې ځلې شروع کړې دي او حتی د سولې دپاره یو هماهنګي ایجاد کړې ده په عین حال کې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې ولایتي شوراګانې جوړې کړې دي او په ملي سطح باندې یو ذهنیت یې د سولې دپاره جوړ کړی دی او تر اوسه ډېر کار کړی دی مونږ د مخالفینو سره مذاکراتو ته نږدې شو تفصیلات برابر کړی دي او دا سلسله په جدیت سره روانه ده
د سولې د عالی شورا پر کارونو په داسې حال کې انتقادونه کیږي چې ولسمشر کرزي په خپلو نږدې ټولو ویناو کې د سولې هڅو ته اشاره کړي او په یو ډبل یې له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې جنګ ته شا او سولې ته مخه کړي خو وسلوال طالبان ټینګار کوي چې تر هغې به د سولې خبرو ته حاضر نشي چې له دې هیواد څخه بهرني ځواکونه یو مخ نه وي وتلي څېړونکي او سیاسي ګوندونه وایي چې په دې هیواد کې د سولې پروسې د بریا لپاره باید په ملي سطحه سلا مشورې زیاتې او سولې ته د وسلوالو مخالفانو د حاضرېدو لپاره باید په هر ډول چوي د پاکستان ملاتړ ترلاسه شي
پښتون په یوشتمه کې
د دې لړۍ په تیرو برخو کې هغو عواملو ته اشاره وشوه چې په سبب افراطیت په پښتنو کې خپور شو خو آیا د پښتنو ذهنیت په طبیعي ډول د داسې مفکورې منلو ته مخکې تر مخکې تیار نه و ګڼ بهرني لیکوال چې د طالبانو او د هغوی د افراطي دریز په اړه لیکنې کوي د طالبانو افکار د پښتنو له دودونو سره د نږدېوالي له کبله بولي لیکوال او د سیاسي تاریخي چارو کارپو ډاکټر خادم حسین د پردویو دا ډول باور ته اشاره کوي خو د هغوی له دې نظر سره موافق نه دی
د پنجاب یا د نور سیمو ملګرو سره چې کله محققینو سره زموږ خبرې اترې کیږي نو په هغه کې یو خبره دا کوي چې پښتانه چې کوم د طالبانو یا د القاعده یا د تندرو تنظیمونو بنیادی مفکوره ده نو هغې سره د دې پښتونولۍ کوډ سره ډېر سجونه تړلي وو
ډاکټر خادم حسین د دې نظر درد لپاره خپل دلایل داسې څرګندوي
یا د تندروای د پورا مفکوره دا تاسو ویلی شي چې د 200 کالو تخلیق یا 200 کالو کنستراکشن دی او 200 کالو کې درې څلور نسلونه ځوان شي او په مخ کې دي څلور حمله دا چې دي څلور حمله په دغه شکل کې نه وایي او د کولابوریشن په شکل کې وایي د مرستې په شکل کې وایي نو شاید چې پښتانه چې اوس څنګه ژوند کوي د دې ژوند نه ډېر بدل ژوند
یو حمله هغه چې هغه ایرانیانو وکړه د ګورګین د حملې صورتحال تاسو یاد دی چې د کندهار په کوڅو کې وینې تویدل لکه دا یو عام خبره وه د روزانه په حساب. مغولو چې کوم د پښتنو یو مترقي تحریک وو د روحانیانو تحریک، هغه روحانیانو تحریک کې مات کو ختم کړو. دې فرنګیانو ته د فرنګیانو د پښتنو چې کوم دلته خدای خدمتګار تحریک وو هغه ډېر مترقي سیکولر او ډېر اجتماعي تحریک، هغه تحریکي مات ګوت کړ. او د هغې نه وروسته چې کله خبره